فکر له ازادي رادیو نه.
سلامونه ستلی مشهید از وان فکر پروگرام دی او ز فرید سیال پکې ساسي کورمنه د رواداری سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویل دي چې د طالبانو د حکومت لدوري د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخ او آن ناممکن کړی دی. د رواداری سازمان موندنې ښیي چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو په بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې کړی دي. دې سازمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت د لاسرسي وضعیت په نوم یو راپور کې چې په شپږو ولایتونو کې د 114 مرکو په پایله کې لیکل شوی دی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول له دندو د مسلکي کسانو شړل او همدارنګه د طالبانو حکومت لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت لاسرسی ستونزمن او ناممکن کړی دی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د رواداری راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. اول دا چې د طالبانو د محاکمو جوړښت، دویم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او ډېر شمېر کارکوونکو د لرې کېدو لامل شوي دي. رانغاړي او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته هم پکې اشاره شوې ده. البته دا د دې سازمان د مشر شهزاد اکبر خبرې وي. د رواداری سازمان په راپور کې راغلي و چې طالبانو د محاکمو، څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکوونکي په ډلیزه توګه له دندې ګوښه کړي دي او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډېرې د دیني مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارلې دي. په دغه راپور کې له قضایي لارو چارو سره د نوو ګمارل شوو کسانو ناشنایي د دې لامل شوې ده چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړي او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوې ده. د راپور په دوام کې راغلی دي چې د طالبانو محاکمو د جزایي او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیز او سلیقي لارو چارو ته مخه کړې ده او په دې کار سره ښځې او مذهبي لږکۍ عدالت ته د لاسرسي برخه کې لا جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ویلي دي چې دغه راپور دوی رد کړی دی او هغه ازادي رادیو سره په خپل خبرو کې ویلي چې د دوی حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، روڼ او بې پرې دی. نن به په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې وکړو چې عدالت ته لاسرسی په څه معنا، که په ټوله کې وایو چې عدالت څه ته وایي، موږ څنګه عدالت تعریفوو، ولې باید خلک عدالت ته لاسرسی ولري، او په افغانستان کې په اوس وخت کې عام خلک، په تېره ځوانان څومره په دې پوهیږي چې عدالت څه ته وایي او دوی څنګه کولای شي چې په ټولنه کې عدالت ته لاسرسی پیدا کړي او خپله په کورني ژوند کې، په ورځنیو چارو کې خلک په عام ډول باندې څومره له عدالت کار اخلي، دغه پښتنې به له میلمنو وپوښتو. د دیني او حقوقي چارو کارپوه صلاحالدین سیدی، د ښځو د حقونو فعال او ګیه میل او د پوهنتون محصله سوریا خان سره په دې بحث کې دي. له دوی به واورو چې دغه ستونزې چې اوس مهال په افغانستان کې راولاړې شوې دي، څنګه موږ کولای شو په داسې شرایطو کې عدالت ته لاسرسی ولرو؟ په پایله کې به سیدی صاحب ته ورشو، تاسو ته ښه راغلاست وایو ډاکټر صاحب، ستړي مشي. که تاسو ته په پایله کې عدالت تعریف کړئ، عدالت یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم،
سلام
تاسو درنو مېلمنو، درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېره ساده، ښه قوانین لرل او د ښو قوانینو تطبیق عدالت دی. و قانون کې هغه کار کول چې باید وشي چې ونشي غیر عادلانه دی، هغه کار کول چې وشي ونشي او برعکس دی عادلانه دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې حالت راغلی دی چې تېر قوانین ملغا، نوي قوانین نشته. اسلامي قلایا د شریع الله په نامه باندې مدون څه شی نشته او د هغه په نتیجه کې لا قانوني معلق او نه معلق دی چې د تعصب ور او د تعصب ور دی او د عدالت انتظار په داسې شرایطو کې کول خوب دی. او خیال شکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وای یادمونه مو کته مو کړ چې په افغانستان کې اوس مهال کم قوانین چې په تیر جمهوریت کې و هغه لغوه شوی دي. خود طالبان حکومت وای چې دوی شرعي او اسلامي قوانین پلي کوي. ستاسو په ان باندې دغه قوانین چې دوی یادونه کوي یوازې په قران کریم کې ذکر راغلی دی کده دوی نه علاوه دوی هم بل څلري
او دقیقه څنګه وایلی شم خلک چې دا خبره کوي له سره په قانون او قانونمندۍ باندې خبر نه دي. تصادفاً اسلامیک لا د نورو نړیوالو قوانینو د مقارنې په ډول باندې د 500 صفحې مقارنوي تحقیق وکړی دی. د اسلام د حقوقو منابع قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. درېیم اجماع څلورم اتحاد چې دا قوانین دا اصول د مجتهدینو د خوانه اجتهاد شوی دی، فتواوې ورکړل شوي دي او مختلف تعابیر لري او مذاهب لري. تنها د اهل سنت و جماعت په منځ کې بل اصحاو فرقې دي. انسان د هغه قانون پر بنیاد باندې مجازات کېدلی شي، هغه قانون پر باندې تطبیق کېدلی شي چې د عمل نه مخکې هغه قانون په مشروع ډول باندې نافذ وشي. متاسفانه داسې مدون کتاب، داسې مدون قانون طالبانو په اصطلاح جاری نه کړ چې د هغه په نتیجه کې چې زه بندي شم، زه پوه شم چې څو ورځې مې پولیس ساتي، څو ورځې مې څارنوال ساتي، څو ورځې په توقیف کې پاتې کېږم، زما حق څه شی دی د یو متخلف په توګه او زما په اصطلاح امکانات څه شی دي. متاسفانه په دې تمامو برخو کې طالبان پاتې راغلي. ما د اول نه تر دې ننه پورې ویل چې زه د یو حقوقدان په توګه د انقلابونو مخالف یم، دې چې د انقلاب په نتیجه کې تیر قوانین معلق، اما بادر نه با احساسه او مدبره انقلابیون چې د طالبانو رایونی د توپک په زور باندې قدرت ته ورسېدل، داسې کوي په جهان کې چې په سبا باندې اعلانوي، دوه ورځو کې، په درې هفتو کې اعلانوي، چې دوی په دوه کالو کې اعلانونه کوي. تیر قوانین په استثنا د هر قوانین چې موږ ملغا کوو اعتبار وړ اوس لا قانوني حالت دی، او هغه ادعا چې دلته او هلته طالبان کوي چې موږ اسلامي قوانین مراتو له سره په دې خبره باندې نه پوهېږي چې دوی څه وویلي. هماغسې مې چې مثال ورکړ، په ډېرو مواردو کې اسلام په نامه، د شریعت په نامه باید قوانین مدون کړی شي. دا شخصي فتواوي چې دلته او هلته وجود لري، دا باید مدون او مشروع کړی شي. طالبان د دې دپاره مشروع سیستم نه لري، د مشروعیت دپاره مراجع او تعریف نه لري. متاسفانه الله قانوني حالت او په داسې شرایطو کې د عدالت انتظار کول زه فکر کوم یو خوب دی او خیال. او آخرنۍ جمله، اخلاقي نورمونه دي او یو قانوني نورمونه دي. په کلکه په دې باور یم چې ډېر طالبان به لسوی ولري، تراهم به ولري، اما په قانونیت او په دولتدارۍ کې د لسوی او تراهم اساس نه دی. په قوانینو کې باید معلومي که د شرې اشاره نه تېر شم 500 روپۍ جریمه کېږم، دغه قاعده نه ده معلومه. په دې خاطر باندې طالبان په دې برخه کې له سره ناکام دي.
خو ډاکټر صاحب کدام راته وای ځینی جزاګانې چې په اسلامي شریعت کې دوی یادونه کوي، لکه قصاص ده، یا دغه تعزیری جزاګانې چې په دې وروستیو کې دوی ډېرې تطبیق هم کړې په خلکو باندې د دورې وهل دي، دغه ډول جزاګانې چې دوی خلکو ته ورکوي، دا بیا په کوم اساس باندې دوی راخیستې دي؟
حدودي جزاګانې په داسې قوانینو باندې مهار شوي دي چې حدیث د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الحدود تسقط بالشبهات. حدودي جزاګانې په وارد شدن په راتلو د شبهو کې طاقتېږي. کرن حدودي جزاګانې چې په داسې وروسته پاتې ټولنو کې تطبیقېږي، متاسفانه مخکې د دې نه چې د عدالت خبره وشي سیاسي خبره ده. مثال راوړم، د زنا د اثبات لپاره څلور عادل غیر فاسق شاهدان باید داسې شاهدی ورکی لکه چې د رانجو لرګه پر رانجه دانی کې په اصطلاح استعمالی. نو ته ماته وښیا هغه ظالم شنی انسان چې د څلورو عاقلو بالغو غیر فاسقو انسانانو په مخ کې د دې شنی عمل اجرا وکړي. عمل کې دا له سره د اثبات دپاره یې په اصطلاح ناممکن حالت دی. اما ولې وجود لري؟ دا په دې خاطر وجود لري چې د دې جزا هدف وقایه ده، تربیه ده، انذار ده، ډارول دي د دې شنی عمل نه ځان وساتي. اما رد دې چې د یو خوا د اثبات دپاره داسې دقیق او سټریکټ شرایط ورته تی نه وي، له بلې خوا نه په قرآن کریم کې راغلي دي که چېرته تاسو څوک متهم کړه په زنا باندې او څلور شاهد هم رانور مباشرتا د اتیا مري ووهل شي، کې بیا دلیل نه راغواړي. دا د دې دپاره چې د دې جزا هدف دا نه دی چې حتماً دې باید شارع په دې هڅه کې چې دا په هر قیمت باندې تطبیق کړي. څوک د چا سره په یو کونج کې لیدل او د دې اثبات شرایط او امکانات نه برابرېدل او هغه رجمول، دا هغه تخلفات دي چې په دې ټولنه کې نن سبا اجرا کېږي او دا د تعصب وړ دی او دا د اسلام. دوم جزاګانې تعزیراتي جزاګانې دي. تعزیراتي جزاګانې دپاره یو سلسله قواعد او قوانین او تاریخ د اثبات تنظیمول، دا هغه شی دی چې بیا هم طالبان پکې پاتې راغلي دي. اصل پاکي ده، وجیبه نه لري چې د خپل بېګناهۍ دپاره دلیل راوړي. چې ته یو سړی ویسه او څلور پنځه ورځې یا یو میاشتې بندي کا ووې وهه او ویې ټکو په حضور باندې اقرار وي پرې نه واخله، له سره عدالت نه دی. او متاسفانه ډېرو مواردو کې دې مورد کې طالبان پاتې راغلي د عدالت خبر د طالبانو د اوسني نظام په چوکاټ کې لپاره.
مننه مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. وربشو د ښځو د حقونو فعالې اوګی امیل ته اوګی جانې، تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. د ډاکټر صاحب خبرې مو واورېدې او د دغه راپور جزئیات مو هم واورېدل چې په دې راپور کې یادونه شوې ده چې په زرګونو کسان د طالبانو د نظام لخوا د عدلي او قضایي قوانینو له لغوه کېدو دوی له دندو شړل شوي دي او په ځای غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي. ستاسې په اند باندې په افغانستان کې اوس مهال ښځې له کار کولو منع دي، نجونې زده کړې نشي کولی، څومره دغه کسان په ځانګړې توګه ښځې چې له کار کولو محرومې شوي دي، څومره دوی په دغې مسله باندې پوهیږي چې د دوی په حق کې بیا عدالتي روانه ده؟ او آیا داسې یو څه ساسي پان باندې د دې ښځو او د دې میرمنو ترمنځ شته چې دوی وکولی شي یو څه رامنځته کړي او د دغه بیا عدالتي غږ پورته کړي؟
مننه کوم. سلام تاسو اوریدونکو ته. د دې بحث ګډونوالو ته خبره دلته ده چې افغان ښځه خو د افغان ښځو نوم چې کله یادېږي د دې د نوم هغه لفظ په خپله د درد لفظ د دې هغه درد دومره ډېر دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر لوندې کتی شي او هر کوم یې اورېدی شي او حتی یو بې حسه کس یې حس کولی شي. د دې هره خوا درد دی، هره لحظه یې درد دی. خو په عدلي او قضایي برخه کې پخوا هم دې اندازه ستونزې وو که یوه ښځه اول خو په اطرافو کې دا دودیزه ټولنه کې که کله دا محکمې ته مراجعه کوو د عدالت د غوښتنې لپاره، هغه دپاره لوی پیغور و او هغه یې دې ته هغه په کورنۍ کې نه منل کېدله، د هغه په وړاندې ډېرې تکلیفونه به ولاړېدل. نو په دننه په سارایي توګه په کورنۍ کې هم که عدالت نه تامیدې نیده او دا بې کسه وه او بې وسه وه او د جبر لاندې وه همیشه، یعنی بې عدالتي د دې په حق کې شوې ده. په سارۍ توګه خو ناممکنه ده چې عدالت په ښه توګه تطبیق شي او رعایت شي. نو خبره په دې کې ده چې اوس چې په عدلي او قضایي څانګو کې میرمنې نشته او میرمنې ستونزې لري، ته باور وکړه چې هغوی ډډه کوي، هغوی خو مراجعه کولی نه شي ځکه څوک نشته چې د هغې دغه حالت وګوري او بالاخره حق دا ته وسپارل شي. دا غوښتنې دپاره میرمنه همداسې چې ما درته وویل چې ټول ژوند دې د باروتو تریخ لوګی شوی دی او ژوند دې فقط دار چا سره جنجال دی. یو بې خونده زندګي او یو بې خونده کاروبار دی دلته ژوند کول. د یو ښځې ډېره سخته ده ځکه د کور نه بیرون وځي مدیتونه تر کور کچې پورې دي.
اغلې میل د میرمنو ستونزې اغلی میل دلته راته که په افغاني ټولنه کې تاسو په محاکمو کې د ښځو نشتون ته اشاره وکړه، بیا مو دې ته اشاره وکړه چې که چیرته ښځې نه وي نو نورې ښځې مراجعه نه کوي، محاکمو ته نه ځي. په ټوله کې راته په افغاني ټولنه کې د ښځو د په وړاندې د بې عدالتۍ مثالونه وایي که هغه د کورني ژوند نه پیل کړي او په ټولنیزو مسایلو یې ختم کړي.
نو کورنۍ کې خو تاسو پوهیږئ چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې چې علم پوهه د ښځو لپاره په دې کچه پورې، یعنې د تاریخ په اوږدو کې کله کله داسې نوسانات راغلي دي چې دې لپاره زمینه مساعده شوې ده او یو ښاري سیمو کې به ښځې علم پوهه ترلاسه کولو، خپل بیداري ته، خپل شعور ته به رسېدل او هغوی خپل یو څه کولی شو چې په تولید کې څه هم ونیسي او په کورنۍ کې که یو لس څه وړنه په اقتصادي شکل امکانات ولري نو د هغه خبره اورېدل کېده، هغه په تصمیمګیري کې ونډه درلوده. بغیر د هغه نه خو ښځه یو احتیاج او مجبوره ښځه وه چې هر څه ورباندې کېده او بس هغه وایي منه که په دې باندې هر څومره جبر کېده او په ځان به سوځوو. بالاخره دا خو موږ پوهېږو چې ډېر دسی قضیه لرو چې ښځې لارهیې پیدا کړې نه ده، بالاخره ځانې سوځولې دی، ځانې له منځه وړې دی او دا ټول د دې محصول دی چې په هغه ټولنه کې علم پوهه د ښځو دپاره زمینه مساعده نه وي او دوی نشي کولی چې خپل د حق نه دفاع وکړي یا خپل هغه ژوند کې کوم جبر ورباندې راځي متحمل شي. نو خپل ځان له لاسه ورکړې دی، اما څوک دا غږ نه دی اورېدلی دی. او محاکمو کې هم که دا ځي یا په ټولنه کې په اجتماع کې که نارینه ملامت هم وي ښځه ملامت کېږي، په هره قضیه کې ښځه خلک محکوم ګڼي. دا زموږ هغه وروسته پاتې ټولنې محصول دی چې هغه ناوړه دودونه او رواجونه پکې حاکم دي. په هر ډول چې کېږي ښځه باید ملامته وي او سړی په هر صورت کې ملامت هم دی، هغه سلامت دی، هغه ته یو امتیاز ورکړ شوی دی.
ډېرې مننه. کور ودان بیرته به تاسو ته راوګرځم. غلې سوریات به ورشمه. سوریا جانې که تاسو راته ووایئ، تاسو د حقوقو پوهنځي محصله میاستې او دا دی اوس چې څو میاشتې تقریبا نږدې کال ته کېږي چې افغان نجونې په پوهنتوني زده کړو کې هم دروازې وربند شوې دي او دوی راګرځول شوي دي. تاسو راته ووایئ ستاسې په اند باندې دا چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او پوهنتونونو ته نشي تللی، تا ته دغه کړنه د طالبانو څه ډول ښکاري او ستا تعریف خپله د بې عدالتۍ نه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه احترامات تاسو ته او درنو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته. خوشحاله یم چې تاسو سره په دې برنامه کې یم. یو محصله په توګه د حقوقو محصل په توګه د بې عدالتۍ نه تقریبا نیم کال نه پوره کېږي. نن سبا چې د لوړې زده کړې پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې، د مکاتب دروازې خلاصه هم پرې بند وو، نو دا خو نه یو بې عدالتۍ ده، یو بې انصافي ده. بې عدالتۍ په یو ټولنه کې هغه وخت رامنځته کېږي کله چې حقوق موجود نه وي، قانون موجود نه وي، د هغه قانون په لاره کې یا یو اصول یا کړنلاره نه وي چې یو انسان وکولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي. نو که چېرته دلته قوانین نه وي، قوانینو کې بیا اصول موږ ته نه وي ټاکل شوي، کړنه موږ ته نه وي ټاکل شوي چې په دې لاره موږ کولی شو خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړو. نو هېڅکله هم یو کس یا محصل وي که هغه یو عادي ښار اوسېدون کې اوسېږي یا هم یو د ښځه په کور کې اوسېږي، هر چېرته چې خپل حقوق نه شي ترلاسه کولی. دا د طالبانو د دورې تر ټولو درنې مېلمنو دا ټوله چې دا د یادوري کړې ده، تر ټولو غټه خلا چې ده د دوی په حکومت کې تر اوسه پورې همدغه ده چې دوی قوانین دوی په دې نه دي توانېدلې چې قوانین دوی په مداونه ډول چې ده دوی راجوړ کړي. په ټولنه کې چې قوانین نه وي، عدالت نشته، عدالت نه پلی کیږي. نو که چېرته زه یو کس ته وایم چې خپل حقوق ته آواز اوچت کړه، یا هم ودرېږه، خپل حقوق راوغواړه، یا هم هغې لپاره مبارزه وکړه، نو لومړی خبره یا لومړی پوښتنه به راغې همدغه چې په کوم لاره باندې زه دا کار وکړم، په کوم مشکل باندې لاړ شم. نو په ټولنه کې نن سبا زموږ په افغانستان یا خصوصا افغاني ټولنه ښځو لپاره خدای خدا همیشه مظلوم پاتې شوی دی. په دې ټولنه کې همیشه د خپلو حقوقو څخه لرې پاتې شوی دی. دا که چېرته قوانین وو که نه وو، په تېر دورو کې هم همداسې وو چې ښځې نه شو کولی په اسانۍ توګه خپلو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. نه هم یو قوانین موجود وو، یو کړنلاره وو په حقوقو په بخش کې، ښځو ته وکیلانې موجودې وي. خو اوس چې قوانین نشته، یا د دې تر څنګ چې ښځې نه په قضاتو کې شته، نه په څارنوالیو کې شته، نو یو ښځه هېڅکله هم نشي کولی چې خپل ستونزه یو سړي ته ووایي. نو دې کار کولو لپاره ډېره غټه جرأت پکار دی چې زموږ افغاني ښځې او مېرمنې دا جرأت هېڅکله هم نشي کولی. زموږ ټولنه ورته دا اجازه نه ورکوي. نو دوی به خپل حقوق په کومه لاره به ترلاسه کړي؟ نو دا خو نه یو غټه بې عدالتي ده د ښځو په حقوقو کې، د نجونو په حقوقو کې، د دوی په حق کې دا غټه جفا ده.
سوریا جانې، که دا راته ووایې، تاسو یادونه وکړه چې دوی په اسانه باندې یا په ټوله کې نشي کولی خپل دغه حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، ستاسو په اند باندې ستونزه یوازې په نظام کې ده چې اوس مال طالبان راغلي دي، دوی په ټوله کې ښوونځي بند کړي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، او ښځو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي؟ کله دې ورخوا په کورنیو کې او له دې وړاندې که جمهوریت هم و، دغه ستونزه په عام ډول په ټولنه کې موجوده وه چې د ښځو لپاره ستونزمنه وه چې د خپل حقونو لپاره یا د عدالت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي؟
د طالبانو په حکومت کې زه فکر نه کوم چې غټه خلایي. نږدې په حکومت کې غټه خلا همدغه ده چې دوی د دې لپاره یا د ښځو لپاره خاص قوانین به نه دي ایجاد کړي. په حکم نه دي کړي د ښځو لپاره، خو دوی هېڅ قوانین نشته. دوی وایي چې موږ شریعت پلي کوو، قوانین مو اسلامي ده صحیح ده. نو قوانین چې اسلامي ده صحیح ده، قرآن کریم رانه، د قرآن کریم ترجمه ورسره رانه، ولې تفسیر بیا راغی؟ د دې لپاره تفسیر راغی چې قرآن کریم هغه احکام چې راغلي دي په تفصیلي ډول ټولو ته واضح شي، هر انسان په خپلو حقوقو باندې پوه شي. نو که چېرته دا ضرورت نه وي یا د ټولنې لپاره قوانین ضروري نه وي، نو ګڼ شمېر علما، اسلامي علما، هېڅکله به دوی نه ویله چې په یو ټولنه کې قوانین د هغې ټولنې د اصلاح لپاره ښه وي، د عدالت د پلي کولو لپاره چې ده قوانین ضروري ده. دا په دې دوره کې هم شته، په دې دورو کې ما هم ویله چې شته دي. اصلا زموږ چې ده افغاني ټولنه کې د ټولو غټه خره زموږ رسم و رواج اصول دي. د دوی هغه ناوړې کلتور ده چې دوی تر اوسه پورې ځان سره هغه نسل نسلو ته انتقالوي. دوی که چېرته یو ښځه په یو ټولنه کې درېږي، خپل حقوق راغواړي، د هغې لپاره ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل کېږي. اصل اسانه مثال به زه تاسو ته درکړم چې په یو کورنۍ کې دا حقوق ورته په اسلام کې راغلی ده، په قرآن کریم کې ورکړ شوی ده چې دوی کولی شي د پلار په میراث کې یا د پلار په شتمنۍ کې خپل حق میراث ویسي. نو دا حق ورته الله ورکړی ده. کله چې خور پسېږي خپل حقوق راغواړي، زموږ په ټولنه کې هغه یو شرم دی، یو آر ورته بلل کېږي چې دا ښځه څنګه پاتې ده خپل حقوق راغواړي، یا څنګه په میراث کې څه ده خپل حصہ غواړي. دوی ته میراث پړنې کې ورته ویل کېږي، بېلابېل ورته قسم قسم نمونه ورته اخیستل کېږي، تر دې پورې چې ورونه ورته وایي چې موږ تاسو سره نور اړیکې نه ساتو، تاسو سره اړیکې موږ شنو. نو دغه چې دا یو ناوړه کلتور ده چې زموږ په ټولنه کې تر ډېره پورې حاکمه ده. او زه فکر کوم که چېرته موږ خپل ځان تغیر نه کړو، دغه ټولنې ته موږ تغیر ونه کړو، دغه کلتور ته تغیر ونه کړو، تر ډېره پورې نسلونه نسلونه به تېرېږي او ښځې به خپل حقوق ته لاسرسی به نشي پیدا کولی.
مننه سوریا جانې کور ودان. ډاکټر صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې طالبان هم د شرعي قوانینو په تطبیق کې پاتې راغلي دي، او همې دغه نور قوانین چې په تېر جمهوریت کې په افغانستان کې تطبیقېدل هغې هم لغوه کړي دي. اوس په داسې وضعیت کې چې دوی د دواړو لورو نه ضعیفه دي او نه دي توانېدلي چې شرعي قوانین په سمه توګه باندې یو څه جوړ کړي او تطبیق یې کړي، په خلکو باندې تېر قوانین هم لغوه کړي دي، په داسې وخت کې خلکو ته دا لازمه ده چې د دوی هغه اوامر او احکام چې د دوی د مشرانو له لوري صادریږي ویمني؟
مننه. متاسفانه د شرع حکم لا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق، مخلوق نه اطاعت کول په هغه موارد کې چې د خالق حق د امر په خلاف نشته دا بحث اوږد بحث ده اما په ټولنه کې د قانونیت او د خځو د حقوقو په اعتبار باندې دا مبني انصافي چې تمام د طالبانو دا اختلافي د طالبانو د حکومت پورې منحصر کړي په وروسته پاتې ټولنو کې د ضعیفو اقشارو د هغه جملې څخه د اطفالو د خځو او یو سلسله د اقشارو حقوق طلب شوي دي قانونیت نه دی مراد شوی اما طالبانو دې ته نور هم زور ورکړ په یقیني ډول ویلی شم چې دلته یو سلسله داسې سوء استفادې شوي دي چې د هغه په نتیجه کې افراط او تفریط سبب موندلی دی د ښځو د ښځې او نر تساوي د انسانیت شته دا او اما تساوي د رسالت نه ده ښځه په ټولنه نارینه په ټولنه او په اجتماع کې خپل رسالت لري او په اسلامي دین کې د دې مشخص تعریف شوی دی دا بس اوږد بحث دی اما په مجموع کې همغه څه مو چې وویلې هغه تجربې نه چې زه لرم یو وخت په مدني کورنۍ فاميلي کورنۍ او په اصطلاح کورنۍ محکمه کې هم عضو د محکمه او یو څه تجارب لرم په دې مورد کې متاسفانه مېرمنې او په مجموع کې هغه افراد د عدالت لپاره په افغانستان کې په اصطلاح لزلي کوي محدودیتونه لري دا خبره په نور نړۍ کې هم یو شمېر شته دی اما دلته ورته داسې سختارونه ایجاد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې مرسته وشي متاسفانه غلط دود د اسلام هغه غلط دود مسره دود نه دی هغه دود چې د اسلامي شریعت خلاف وسی هغه دود د منلو وړ نه دی زمونږ د دې حالت عوامل زیات دي اما یو ستر عامل دا دی زمونږ د اسلام د دین نه لري شي ځان ته مسلمان وایو او په هغه موارد کې ځان ته مسلمان وایي چې هغه زمونږ په ګټه دی د خور حق د مور حق خزه مور
ده خزه خور ده خزه خزه لمنه ده ډاکټر صاحب دلته یو بل پوښتنه کوم و به هیڅ اساس خبره کې مداخله وکړه طالبان کله چې په افغانستان واکمن شو اوس مهال هم د خبره کې چې دوی د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه ورکي کله چې بیا د شریعت چوکاټ تر ازو او تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په زیاتره هیوادونو کې چې ضعیف دي خزه او ماشومان داسې وضعیت قرباني ګرځي نو طالبان خو په افغانستان کې اسلامي شریعت پلي کوي دوی ولې د خزو حقونه لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه په شریعت کې ورته ورکل شوی دي د خطر په خولاندې کې
متاسفانه په مختلفو ناستو او مباحثو کې چې د طالبانو او د اسلام سلام غږیږم یا زما په افاده کې مشکل ده یا د زما بحث نشي اخستلی په دې کې شک نشته دی چې اسلام په تمامو ساحاتو د زندگی کې خپل مقررات لري خپل فتاوا لري خپل مجتهدین لري خپل کتابونه لري چې په تمامو عرصو کې نه هغه شان چې هغه راوړي دي پرکمت مداون شي نه لري شخصي فتاوا وي دي کله چې طالب وایي چې د اسلام شریعت منم به تطبیقوم دا له سره په دې خبره باندې نه کیږي چې د معین حکم په ارتباط باندې په خپل تعالی سنت او جماعت کې لساو فتواو دي لساو برخودونه دي لساو اجتهادونه دي کوم اجتهاد ته عمل کوي ما ساده مثال ته وویل چې ته ما باندې کوي ته چې خزه باندې کوي چې نو کونه مجبور شوی دا تختیدل دي څوره دي ساتي څوره دي باندې محکمې ته مراجعه وکي وکیل څوک دی هغه څوک چې غیر فنی دی یو فنی شخص چې مسلکی سارنوال یا پولیس دی دا په مقابل کې بدون د وکیل مدافع پرې د پریښودل دا غیر عادلانه دی د دې لپاره کوم سختارونه ایجاد شوي په نور نړۍ کې دلته فوندونه وجود لري منابع وجود لري چې د داسې غیر مسلکي افرادو لپاره د ضرورت په وخت کې حقوقي مرستې او مشورې ورکوي د طالبانو اساسي او بنیادي خبره هغه ناخوالې هغه انحرافات چې په تیرو شلو کلو کې په دې وطن کې په هغه باندې اعتقاده امر د حرام د بل حرام کار لپاره مبارز نشي کېدلی دا چې دلته یا هلته تخلف و دلته یا هلته تجاوز و دا د دې موجب نه شي ګرځېدلی چې اوس دې هم په دې تخلف کې ادامه پیدا کړي. په دې خاطر باندې طالبان له سره په دولتداري خبر نه دي. په ډېرو مواردو کې په قرنونو قرنونو د نوي عصر د امکاناتو نه په اصطلاح بېرته پاتې دي. دا چې موږ وایو بېرته پاتې دي دا د اسلام دین نه دی بېرته پاتې. د اسلام دین د انالوګي او د قیاس پر بنیاد باندې داسې فتواوې لري چې په هر عصر کې هغه ابدی کېږي بدون د دې چې د اسلام اصول او منابع مرضی تشدي. اسلام دین ابدي دین دی. اسلام دین د دنیا دین دی.
ډاکټر صاحب ستاسو خبر نه هغه څه چې ما واخیستل دا چې په اوسنۍ شرایطو کې کچېر یو هیواد اسلامي شریعت پلي کوي په څنګ کې باید حتما قوانین ولري چې هغه د وخت سره برابر وي. ستاسو هدف هم دا ده
یعنی هغه شخصي پتاواوي چې د اسلام په دین کې شته دي هغه شخصي اجتهادونه چې په مختلفو مواردو کې شته دي هغه د مداون کړئ شي. دا د د د پارلمانونو په اسلامي ټولنه کې خالق د قوانینو نه دي. دا هغه فتاوا او چې په اسلام په چوکاټ کې وجود لري د هغه اساس او د خپل شرایط سره برابر روایت تدوینوي. امره سي چې په شپېت او عمو کله شپېت مو کلونو کې د مصر د هواد من د مدني قوانين را ترجمه ک په مصر کې علما او روحانيين د اسلام په چوکاټ کې کې ناستل مدني قانون جوړ کړ او زمونږ استادانو زمونږ مشرانو دا قوانين افغانستان ته ترجمه کړو او د افغانستان د مدني قانون د هغه پر بنیاد باندې سیستم لري حساب لري کتاب لري احوال شخصیت تمام موارد کې موجود و. د انسانانو او د نورو حیواناتو فرق دا ده چې انسانان تیر تجارب را اخلي او هغه باندې بل خلق دي. د حیوانات چې دي سر نه شروع کوي. متاسفانه د دې په ځای چې موږ تیر قوانين هغه چې زما په خوخه نو هغه باندې وغا کړو همدا سبا دی به اعلان وکړي طالب تیر قوانين په هغه موارد کې چې موږ نه دي ملغه کړی اغه تطبیق ور دی او دا تطبیق به چې دی په دولتداري له سره خبر نه دي. متاسفانه دا ورته توهین ښکاری چې څنګه تیر مونږه چې د جمهوریت دی هغه اوسه مالیکو دا خو انساني ټولنه ده. دا زمونږ کلرونه دي. دا زمونږ نیکونه دي. دا ارزښونه دي. دا سیستمونه دي. دا ساختارونه دي چې جوړ شوي دي په داسې اخیف ډول باندې هر څه د تیر نه ردول دا د دولتداري او د حاکمیت قانون له سره به خبري ده. بیا دا لاتی ده اسلام نه به خبر دي. متاسفانه د اسلام دین د تیرو ادیانو ادامه ده. دا سه وچه ادامه نه ده. هغه ته نوې محتوا ورکړه ده. د غلام په مورد کې د خځې په مورد کې د نارینه په مورد کې د ټول مورد کې بشري تجارب د انساني تجارب دا نوې محتوا ورکول په شکل باندې عمل شي. متاسفانه دا تعصب دا په اصطلاح عقب افتادگی دا د ټولنې ته ډیر بد عواقب لري. او متاسفانه طالب هغه طالب چې وایي چې موږ اسلامي شریعت عملي کوو نو سره نه پیږي چې څه وایي. دې چې ظاهر نن لري د په هغه عمل کې د دې خبرې ما په ابتدا کې وویل چې ما باندې کوي څوره زمستاره نوادي کې توقف وي. توقیف جرم جزا نه ده. توقیف تدبیری عمل ده. درې شرایط چې راغله چې یو نفر د عدالت نه فرار ونه کی مستندات تغییر نه کی او په جرمی عمل باندې ادامه او تکرار نه کی. کدا درې شرایط وجود نه لري یو نفر حق نشته چې په مجرد اتهام باندې بند شي. هغه وخت انسان بند کیږي چې په حکم نهایی د محکمې باندې او څوک محکوم شي دا هغه نه مخکې هغه سره بے گناہ انسان بر خود کی گی. کل مولود یولد و علی فطرت الاسلام اصل پاکی دا ناپاکی باید ثابت چی. ما چی سو گونی سی زر ثابت ما تی ضرور ندے چی زر ثابت کی چی ما گناہ ندہ کری. دا باید پارنوالی و پولیس ثابت کی چی ما گناہ دا چی ما چپکا و وہا و وہا سمی چی دا ندی و کری اگر آبان اقرار کی دالت سر عدالت نشتا و دی طالبان حمین تیرا سہرائی محاکم لوا دی.
مننه ډاکټر صاحب کورودان تاسو بیرته راوګرځو. اغلی یو گئی که تاسو ته راشم ډاکټر صاحب زینو ټکو ته اشاره وکړه. پوس محل کې هغه څه چې طالبان یې ادعا کوي چې دوی اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کوي، په ټوله کې تاسو د یوې مېرمنې په توګه چې د ښځو د حقونو لپاره فعالیت کوئ، د دغې حالت نه څه برداشت کوئ؟ او هغه کسانو لپاره چې میرمنو لپاره په ځانګړې توګه چې بې سواده دي، په کورونو ناستې دي او هیله مندې دي چې لورګانې ښوونځیو ته لاړ شي زده کړې وکړي، څه برداشت له اسلامه کوي؟ او آیا دوی هیله مندې دي چې دغه اسلام دین چې د عدالت نوم هر وخت په کې یادول کیږي او د عدالت په نوم باندې د اسلام نوم ورسره یو ځای تړل شوی وي، دوی څه برداشت کوي چې آیا اسلام کې واقعا عدالت شته چې طالبان په دغه شکل تطبیقی کنه؟
مننه کوم. افغانی ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې دوی د سره اسلام دي، مسلمانان دي، او هغه کې تعلیم د ښځو د نارینه د پاره کوم ممانعت نشته، دواړه باید تعلیم وکړي. کله چې داسې یو کړنې ته افغاني ټولنه کې او څه په نورو هېوادونو کې چې اسلام هلته تطبیقیږي او مسلمان هېوادونه دي، هغوی داسې فکر کوي چې دوی د اسلام په ضد دا کړنې دي، ځکه اسلام خو د تا خبره تاسو وویل چې د عدالت دین دی، د سلام او د مساوات او د اخوت دین دی. نو دوی کې هغه کړنې چې دوی ورځ تر بلې هغه حرکات چې دوی جا کوي، څه هغه پنځه اول کالونو کې اول کال کې هم اوله دوره کې هم دی ویل چې موږ مخالف نه یو چې دی مکتب وایي، خو د څو وخت دپاره امر ثانی هلته وویلې دوه میاشتې هغه ښځې چې معارف کې کار کوو هغوی اجازه درلوده چې عزیر امضا کړي او غیر مستقیم شکل معاش ورته ورسېږي، بیا پس راغه ځکه بند شو. بیا به همدا یې ویلې چې تر کلونو کلونو پنځه کالو کې همدا تر آخرین ورځو پورې دی ویلې چې موږ مکتب ته اجازه ورکوو، شرایط ته دی روان دي چې دغسې یو شرایط ورته وټاکي چې دوی تحفظ ولري او محفوظ وي او متضرر نه شي، ځکه ټولنه داسې ته واسې ده ډېرې دې چې دوی کار وکړي چې دا ټولنه انساني جوړ کړي. یا هغه شرایط چې دوی غوښته تر اخره پورې دا همداسې پاتې شوه، او دوی ونه ویل چې دا کوم شرایط موږ ورته غواړو. تر اخره وخت یې پوره شوه، همداسې خلک پنځه کاله د علم پوهې هنر نه شاته پاتې شو. د افغانستان په ټوله کې د تمدن د کارمان نه بیخي وغورځول شو. بخښنه غواړم، دا ځل اوس هم د امر ثانی نه حتی د دې کلمې نه خلک یخو ته نه فریدی کې دا، یعنی هیڅ کله به هم د تعلیم دروازې باید خلاص نه شي. نو طبعا دوی داسې نظر لري چې دوی کړنې خدای مکړه بیخي د اسلام په خلاف دي، اسلام ته دوی ضرر رسوي، خدای دې هغه ساعت نه کې، خو همداسې برداشت لري دوی. اکثره د عام خلک هم وایي نو په اسلام کې خو ټول قوانین د اجتماع د انتظام دپاره پیشبینی شوی دی او آتش داری، او دغه قانون چې پلی کیږي نه او رعایت کیږي نه، نو طبعا د دوی نظرونه بیا د دوی په مقابل کې منفي اکثرا زی اورم. او غیر له دې چې هغه اسلامي هیوادونه په دې قضاوت کوي او دریس لري، دوی ته بار بار ویلي دي، دوی غونډې کړي دي، دوی خپل هغه قاطع دریځې ښودلې دي، په دوی غږ کړی دی، دوی ته راغلي دي، اما بیا هم دوی همدا په خپل خبر باندې ولاړ خبرې دي او چې ولاړې دي تر اوسه پورې چې دا موږ کلتوري ستونزې لرو، دا لرو، هغه لرو. د تاریخ په اوږدو کې د امیر شېر علي خان د وخت نه تر نن پورې دا کلتوري هغه نه و، او اوس دا کلتور پیدا شو. دا کوم کلتور دی چې نه جوړېږي؟ دا کوم شرایط دي چې ته همدا وایي چې کار پرې روان دی، زه نه پوهېږم څه رقم روان دی، کله به دا خلاصېږي؟ دوه کاله یو عمر دی که یو ورځ د تعلیم نه څوک شاته پرت شي، هغه هېڅکله هغه نورمال مسیر ته خپل راتلی نه شي. که یو خار دړې وړې شي، ویجاړ شي، وران شي، په بمونو باندې تکه تکه شي، خو دغه ټولنې ځان نیرو بېرته آباد بکي او لکه کابل چې څونه خراب شوي وو په جنګونو کې، تاسو ولیدي چې څومره ښایسته ښایسته ماڼۍګانې جوړې شوې. مګر د علم او پوهې دغه د تعلیم مسیر چې د خپل هغه نه وګرځول شي، هغه بیا هېڅکله هغه خپل نورمال حالت ته راتلی نه شي. ځکه زه هغه دورو کې په تدریسات ثانوي کې علمي غړې وم، دې باندې کار کېده. هغه وخت دغه تعلیم لپاره ډېر زیات سرمایه ګذاري کېده او په دې سیستم باندې دوی په کلکه کار کوو. دا وروسته وروسته خو بیا پې کیفي لحاظ تغییرات دغه خراب شو. وروسته اوس دغه په تابوت کې اوس میخونه تک وهل شوي دي د تعلیم. حالان چې یوه ټولنه که پرمختګ کوي، که علم پوهه نه وي، دوی به څنګه وکولی شي چې د نوې نړۍ سره دوی ځانونه برابر کړي؟ او بیا دا هېواد کې چې د نیمې پېړۍ نه څه کم دا د جنګونه تېر شو، موږ خپل نارینه له لاسه ورکړو، د عیسای کریم شي د میرمنو تعداد بیخي زیات دی. یعنی فکر کوم چې 60% یا 50% ته به مونږ رسېږو، ځکه موږ ځوانان اوس فرار کې دي، دونه ښځې تلی نه شي چې بس هغوی د قانوني او غیر قانوني لار نه د دې وطن نه راوځي، ځکه بیکاري وزګارتیا ده، تعلیم نشته. دوی که تعلیم کړي، دوی ته پاره کار نشته، څوک کار نه ورکوي. نو د ولګې د بیچارګۍ د لاسه په فرار کې دي، څوک نشته چې ورته ډاډ ورکړي، امید ورکړي دې وطن کې پاتې شي. موږ دلته د اشتغال پیدا کوو، موږ دلته تعلیم زمینه مساعده وو، موږ د جنرالۍ لپاره دا یو تاریخ ورته ټاکي. جاری ده، ډېر زیات سخته ده د دې تحمل، د دې زغم ټولو ته دردونکي دی. تېر تېر کول خپل د هغه اصلیو د بقا لاره ورته ورکه ده. دوی نه هغه لودن ورک شوی دی.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم. کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم. سوریا جان تاسو ته راځم. تاسو محصله وې پانتونی کې وې د زده کړې در باندې بندې شوې. دغه وضعیت چې اوس په کور کې ناستې ل زده کړو محرومې، د دې ملامتي پر طالبانو ورچې، د دوی پر نظامي ورچې، ک د دوی پر هغه خبرو اتاو باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې اسلامي نظام پلی کړي، ستاپان باندې تا ته څوک ډېر ګرم ښکاري دا چې اوس په کور کې ناستې او هغه خپلو هیلو ته نسي رسېدلی؟ څوک درته ډېر ملامت د دوی دا نظام او که د دوی دغه اتاو چې د اسلام په نوم باندې خلک له تعلیمه محرومووي؟
مننه. دا اوس چې مونږ په کور ناست یو، اسمان د دې ملامتي خو واقعا زمواردار او د دې چې دا ټوله ملامتي په اړه چې د طالبانو په غاړه دي، ځکه چې دوی هغه شخصي نظریات، د دوی هغه شخصي غوښتنې چې دي د اسلام د نوم لاندې یا د هغې د اسلام د چتر لاندې په خلکو باندې پلي کوي. نو که چېرته یو ښځه ونشي کولی تعلیم ته لاسرسی ولري، د تعلیم د لارې نه هغه خپل حقوق هم نشي رسېدی. یعنې تعلیم پرې بند شو، حقوق هم پرې بند شو. نو که چېرته غواړي انصاف طلب وکړي په ټولنه کې، انصاف وغواړي، انصاف لپاره چغه وکړي، نو که چېرته قوانین موجود نه وي، نو هغه عدالت ته به څنګه لاسرسی پیدا کړي؟ نو داسې ده چې دا تعلیم ده، که انصاف ده، حقوق ده، عدالت ده او قوانین، دا ټول سره یو بل سره تړلي، لازم ملزم دی. نو په یو چنۍ باندې یا په یو ښځه باندې په یو ټولنه کې چې تعلیم دروازې بندې شوې، نو زه باور نه لرم او نه داسې فکر کوم، نه د دې خوشبیني باید موږ د دوی راځي، یا هم دې ته به مونږ امیدوار ناست یو چې یو ورځ به مونږ د دوی راځي په کورونو کې، به مونږ د تعلیم دروازې به خلاصې او حقوق به مونږ دوی ته په کورونو کې په لاس به راشي. هېڅکله مونږ دې ته نه خوشبینه یو، نه امیدوار. یو د محصل په توګه چې دونه وختونه مې دونه یو کال په اندازې باندې تقریبا چې کېږي، په کال مونږ په کور کې ناست یو، په دې کال کې چې دوی نه دروازه خلاصه کړې ده مکتب، نه یو کوچنی امید یې مونږ ته راکړې ده. نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي هم دې داسې یو کړنه وکړي چې یو ښځه یو جنۍ چې ده خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرې په یو ټولنه کې یو ښځه نشي کولی د یو فرصت نه، د یو امتیاز نه، د شتمنۍ د ټولنې نه، یا هم د خپلو حقوقو نه چې اسلام یې ورته ورکړی ده، د دوی په نظر چې دوی د اسلام د چوکاټ په برابر دوی کړنې کوي، یا هم د اسلام په برابر د اسلام په چوکاټ کې دوی قوانین رامنځته کړي ده، نو که چېرې دوی هماغه اسلام چې دوی وایي چې دوی په دې کوي، تر نسلو نسلونو پورې به ښځې ونشي کولی چې خپل حقوق ترلاسه کړي او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرې دوی واقعا غواړي چې اسلام پلي کړي په خپل ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، په ټولو باندې اسلام پلي کړي، نو د قوانین هغه اسلام چې راکړي دي، هغه حقوق چې اسلام موږ ته ټاکلي دي، د ښځو لپاره، د نجونو لپاره، د ښځې لپاره، د سړو لپاره، د ماشومانو لپاره، په ټولنه کې د اوسېدو لپاره، د تعلیم لپاره، د هر شي لپاره اسلام دین ولې شامل کامل دین دی؟ دې لپاره چې په اسلام کې هر یو سمې ته فکر شوی ده، هر یو کړنې ته چې ده یو قوانین، یو کړنلاره ورته ټاکل شوی ده، یو اصول ورته ټاکل شوی دي. نو که چېرې ته واقعا دوی غواړي اسلامي شریعت پلی کړي، پخوا د خلکو همدغه یو خوشبیني وه چې دوی فکر کوله چې که چېرته طالبان راشي نو اسلام ټول قوانین به پلی کېږي. خو متاسفانه زه به دا خبره وکړم چې دوی د کومې ورځې نه راغلي دي. پخوا چې کوم یو څه قوانین د اسلامي نظام و یا هم د اسلام په مطابق پلی کېده، هغه یې هم بند کړی ده. دوی مطلق وایي چې مطلق موږ قوانین د اسلام تطبیقوو. نو که چېرته تاسو اسلام مطلق بند تطبیقوئ، نو تاسو به موږ ته څه رقم وایي چې دا په اسلام کې موجوده ده که نه ده؟ موږ پرې نه پوهېږو، مونږ نه اسلام نه پوهېږو، مونږ هیڅ خبر نه یو. خو یو شی موجود وي، یو مرجع موجود وي چې مونږ ته دا واضح حقوق دي چې واقعا دغه شی چې په اسلام کښې راغلی ده، چې دوی کومه خبره کوي، دوی په اسلام کښې موجود دغه خبرې دي، او دوی هغه دروازې هم بندې کړي چې مونږ ته رهنمایي وکړي، هغه دروازې چې مونږ ته خپل انصاف یا عدالت مونږ ته راکوي، یا خپل حقوق ته لاسرسی چارې مونږ ته راښيي، هغه دروازې خو مونږ باندې بند کړي دي. نو مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی دغه کړنې کوي، دغه خبرې چې کوي، واقعا دا اسلام کې راغلی ده که نه دي راغلی. دوی خپل هغه شخصي غوښتنې په موږ باندې عملي کوي، خپل شخصي خبرې په موږ باندې عملي کوي. نو دغه یو سوال زه یو مسلمان یم، ما ته پیدا کېږي، یو محصله ما ته پیدا کېږي، نو زه باوري یم چې په نړۍ کښې ټولو خلکو ته همدغه یو سوال پیدا کېږي. دوی اسلام دین، دوی یو شی په نړۍ کښې ښودلی ده چې اسلام دین ډېر زیات سخت دی، ډېر ظالم دی، په ښځو باندې ډېر زیات ظلم کوي، د ښځو لپاره حقوق پکښې نشته، د نجونو لپاره حقوق پکښې نشته، سړي تر ډېر حده پورې چې ده په یو داسې یو زندانه غوندې یو چوکاټ ورته برابر شوی ده چې دغې چوکاټ نه به دغې دایرې نه به ته خپل خپې نه شي ایستلی. نو ټول نړۍ ته دوی اسلام چې ده یو بل شی معرفي کړې ده. د یو مسلمان په توګه زه دې نه دا غوښتنه کوم چې د خدای مخه وکړي، هغه شی چې په اسلام کښې راغلی ده، هغه قوانین چې په اسلام کښې شته دي، هماغه په دې کښې خپل شخصي خبرې، خپل شخصي غوښتنې د اسلام تر چتې لاندې مه راولئ، نه د اسلام نوم بد کوي او نه هم د مسلمانانو نوم په ټولنه کښې یا هم په ټوله نړۍ کښې.
مننه کورودان سرایه جانې. ډاکټر صاحب، د خپرونې وخت کم ده، تاسې ته راځم. لکه څنګه چې سرایه جانې یادونه وکړه، زما وروستۍ پوښتنه دا ده، که چېرې طالبان همداسې ادامه ورکړي لکه څنګه چې اوس دوی وایي چې دوی په افغانستان کې شرعي قوانین په مطلق ډول باندې غواړي پلی کړي او پلی کوي یې هم، ستاسې په اند باندې که دغه ډول دوی مخکې لاړ شي او هغه څه چې دوی اوس د اسلام په نوم باندې تطبیقوي، ستاسې په اند باندې اول دا، آیا واقعا دوی اسلامي احکام تطبیقوي که نه؟ دویم، که چیرې همداسې مخته لاړ شي، څومره د دې امکان شته ده چې په افغاني ټولنه کې د اسلام په وړاندې د خلکو کرکه راوپارېږي؟
مننه. زه مجبوره یم تلګرافي خبرې وکړم. زه د یو ملا په توګه چې عالي زده کړې مې په اسلام کښې کړي دي، د ازهر شریفو پورې مې درسونه لوستې دي، زه د یو حقوقدان په توګه عالي زده کړې د حقوقي مې په اروپا کښې کړي دي، زه د یو قاضي په توګه چې د قضا کورس مې لوستی دی، زه د یو وکیل مدافع په توګه صلاحیت سره ویلی شم چې عمل کې دلته ستر منافقت روان دی. طالب دې خبره باندې باید ځان پوه کړي چې د اسلام د منابعو نه برداشت مختلف مجتهدینو مختلف اجتهاد کړی دی. یو اجتهاد چې د حق سره برابري دوه ثوابه لري، یو د اجتهاد، بل د حق د رسېدو. په پاک نیت یې کړی او حق ته نه رسېدلی، بیا هم یو ثواب لري. د طالب روایت په ډېرو مواردو کې یو د دې حالتونو نه ده چې په اکثر مواردو کې حق ته نه دی رسیدلی. زه په طالبانو کار نه لرم چې په څه شي باندې باور لدی دا د پدی مبارکي، اما هغه وخت د خپل دا نظر او برداشت په ټولنه کې د حکومتي وسایلو په ذریعہ باندې تحمیلولای شي چې دې مشروع وسی. دا حکیمت د ټوپک په زور راغلی دی، مشروع نه دی. ته چې مشروع نه دی، خپل روایت خپل اجتهاد داسې شکل باندې په ټولنه کې تطبیقی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلکو ته به د پنجاب چوکیداری پاتې شي، دا زمنلو ور نه ده. یو حق دی بل امتیاز، یو حق دی قانون دی بل اخلاقی نورمونه. ډیرو مواردو کې د طالب مشران د یو سلسله حقوقو د ورکولو په چوکاټ کې د امتیاز او د تراهم خبره کوي. نه، دا زما حق دی، دا تحصیل زما حق دی، زه باید واخلم، زه باید ترلاسه کړم. د دې فرصت نه په استفادې سره ای کاش د طالبانو استازي دلته وای، د طالب مشرانو او د طالب حاکمیت ته چیلنج ورکوم. یو میاشت ما ته وخت راکړي، په دې تمامو مواردو کې زه څه شی نه وایم، نه اختراع کوم. مدافعان منافع ملی غیر حزبی حرکت سلها و قدرونه لري. دا او زه په یو میاشت کې دا سیستم حقوقي په داسې شکل چې د اسلام د اصولو سره برابري دوه درې فرمانونو باندې تنظیمولی شو. دې خاطر باندې دلته ستر منافقت روان دی. همغه سمې چې په ابتدا کې اویلی اولین فرمان صادرول په کار دي چې تیر قوانین په هغه مواردو کې چې موږ ملغا کوو د اعتبار وړ دي. دا په یو ټولنه کې د لا قانوني حالت ختموي. متاسفانه طالبان د دې جرأت نه لري. هر ورځ مو په تدریج سره په هغه مواردو کې چې پیدا مو کوي چې کوم شی د اسلام د اصول سره مخالف دی، فرمان صدر کې دم لاغو. اما داسې نشي کېدلی چې تمام صفر سره ضرب کوو، دا ټولنه د بحران سره مواجه کوو، لا قانوني سره مواجه کوو. دا له سره د دولتداري په اصولو خبر خلک نه دي. زه به یو مثال بلم راوړم، بیا به ستاسو رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتې کورس د ترافیکي لوسته ده. د دې په ځای چې کلی جوړ کړي چې زر مشکله حل کړي، د ازي د موټرونو د کنټرول باندې ولاړ دی چې دا موټر لایسنس لري که نه لري. بابا خو یو معمول دی او شوبې شوې، ته خو رئیس د ترافیک نه شوې، ته خو په دولتداري له سره په دې خبر نه یې چې معاش اخلي د رئیس د ترافیک او کار کوي د عامر د تفتیش د لسانسینو. دا نشي کېدلی. دا له سره په دولتداري خبر نه دي، په قانون خبر نه دي، په حاکمیت خبر. څوک کوم مسلمان به راته وښیي چې ووایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقول نه غواړو، داسې مسلمان دې د سره کلمه ووایي. اما دا په داسې رقم په داسې منافقت باندې نه کېږي چې دا وطن د بحران سره مواجه کوي او په نهایت امر کې په بی علمۍ په بې دانشۍ باندې پنجاب چوکیدار جوړي. دا د منلو وړ نه دی. هغه ځواکونه چې په طالبانو کې په دې وطن لوی درد کوي، اسلامي په اسلام یې زړه درد کوي، د اسلام د تطبیق دپاره کار کوي، دغه رقم باندې چې دوی روان دي، دا وطن د تباهۍ سره مواجه کوي. او هدفمند اسلامي افکار او نظریه په قطعي ډول په نړۍ کې بدنامي او مړه کوي. د دې دپاره هدفمند کار په کار دی. متاسفانه د طالبان په دې خبره باندې هم دا د واقعیت د خبرې، دا د عمق د خبرې. متاسفانه د اورېدو غوږونه چې اسیر وارد کړی شي متاسفانه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کور دې ودان، ژوندۍ اوسئ. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو، د دیني او حقوقي چارو کارپو صلاح الدین سیدی، د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل، او د پانتون محصلې سریا نه، همدارنګه له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمو موز معاملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښې چارې.
اے وایم کور دې لګلې ډاکټر عاشق الله خانه، لکه چې د همت مصیبت نه تر پوزه رسیدلې.
یاره چنار ګل سزر ته وایم، پر اختیار چې د مصیبت نه مې اور اغسته، نه پوهېږم چې څه ور سره وکم.
درنو اوریدونکو، دا چې همت مصیبت عاشق الله لپاره څه ګلان کړلې، د هیلو وړانګې رادیو ډرامه کې د ازادۍ رادیو له څپو مې راوي.
د هیلو لنګ رادیو ډراما د ازادۍ رادیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو چهارشنبه د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
ಕವಿ ಲಾಲಯೋ